شپږ بجې شوې. احمد شبرم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. ټاکل شوې چې نن د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ پرانستل شي. دغه دروازه چې لوی میاشتې بندېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ یوازې د بارونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه، د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت د غړي مخلص احمد په وینا به نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاصه شي. پاکستان دغه لاره د فبروري میاشتې په یویشتمه ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو لخوا د وی پوستي د جوړولو په غبرګون کې تړلې وه. د دې لارې بندېدو پر دې سربېره چې خلکو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مسؤلینو په خبره د دواړو خواوو سوداګرو ته یې د میلیونونو ډالرو زیان رسولی دی. کاناډا له خپلو خلکو غوښتي دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په هغه خبرپاڼه کې چې د کاناډا حکومت آنلاین خبره کړې ده، پکې راغلي دي چې د بې ثباته امنیتي وضعیت، تروریستي بریدونو، روانو وسلوالو شخړو، اختطاف په خپل سر نیولو او د واکمنو چارواکو له لوري د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له امله افغانستان ته له هر ډول سفر څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې هغو کاناډایي ادباو ته چې په افغانستان کې د سپارښتنه شوې ده چې احتیاط وکړي او خوندي ځایونو ته ځانونه وباسي. وروسته تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، کاناډا په دغه ښار کې خپل سفارت بند کړ. د کاناډا حکومت د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته وخت په وخت د افغانستان د سفر په اړه دغه ډول خبردار یعنی خپل ادباو ته په رسمي پاڼو کې ورکوي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په بلخ ولایت کې پر دوه کسانو د شریعت لمخې د تعزیری سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د بلخ ولایت د نهر شایي ولسوالۍ د ابتدایي محکمه د پریکړې لمخې د پنځشنبې پورز دوه کسان په عام محضر کې د بهرنیو الکولي مشروباتو د قاچاق په جرم هر یو په 9-9 تورو ووهل شول. په بیان کې ویل شوي چې د پریکړې لمخې چې ستره محکمه هم تایید کړي، هر مجرم ته د یو کال او څلور میاشتې تنفیزي قید سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شریعت له مخې د دا ډول تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو ټینګار کړی، د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافعې ډلې دا ډول سزاګانې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بولي او وایي چې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتنې کړې له 2000 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کم شوی دی. د دې ټولنې د احصایې د دفتر یوروسټات د نویو شمیرو له مخې چې پرون یې خبرې کړې، د دغو پناه غوښتونکو شمیر 13% کم شوی دی. تیر 2023 کال د هغو کسانو شمیر 912,000 ښودل شوی چې د اروپای ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د لومړي ځل لپاره پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي، حال دا چې وړم 2023 کال شمیر له 1,000,000 کسانو اوښتی و. د راپور له مخې سوریایان بیا هم د ټولو پناه غوښتونکو لویه برخه یعنی 14% جوړوي او تر دې وروسته د افغانستان او وینزویلا وګړي هر یو د 8% په لرلو سره دوهمه لویه ډله جوړوي. ویل شوي چې د ټولو پناه غوښتونکو څخه باندې 3/4 برخه جرمني، اسپانیا، ایتالیا او فرانسې کې ثبت شوي او څه کم 4% هم له 18 کلونو کم عمر ماشومان شودل شوي دي. جرمنی د پنځشنبې په ورځ په سوریه کې خپل سفارت بیا پرانیست او په دمشق کې له نوي مشرتابه سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې ټینګ کړل. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیا رغونې په برخه کې له جدي بشري او امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیانا بایربوک په دمشق کې په یو خبري کانفرنس کې وویل: زه دلته سوریه ته په شاوخوا لسو اونیو کې د دوهم ځل لپاره د دې لپاره راغلی یم چې دا هیواد او راتلونکي د چړې له تیغ سره مخامخ ده. هغې زیاته کړه: موږ وړاندوینه نشو کولی چې په څو میاشتو یا شایي څو اونیو کې به څه پیښ شي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې میرمن بایربوک د سوریې وضعیت ته په اشاره زیاته کړه چې دلته د اړینو وسایلو په ځانګړې توګه د انرژي تاسیساتو کمښت او جرمني غواړي چې د سوریې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د بیلګې په توګه د برېښنا کوټونو د عصري کولو په برخه کې جرمني په تیرې یو لسیزه کې چې له سوریې څخه د خلکو د وتلو پراخ بهیر پیل شوی، د سوریې 1,000,000 کډوالو قربانه ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شوی، خو د نجونو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په خبرونه کې د یو شمېر نجونو څرګندونې لرو. کابل ته د امریکا د پلاوی سفر چارو په دې خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د یو متخصص ولی مدقق څرګندونې لرو.
په افغانستان کې د پلی حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات سوي دي.
او په دې خبرونه کې به دا هم واورو.
لبامی بل خارا پاسا، لبامی بل خارا پاسا، د نوروز
د نوروز پاړه په دې خبرونه کې په تفصیل واوري چې ورځې په افغانستان کې یو ډول نامعلومه ده. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې 1404م تعلیمي کال لښپژم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل شوی. د 1400م هجری لمریز کال په دوبی کې په افغانستان کې وخت لر رسیدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځني شونځي او لیسې وتړلې، او یو څه وخت وروسته نجونې له پانتونی زده کړو هم راوګرځولې. د زده کړو له بهیر څخه لښپژم ټولګي څخه د پورته نجونو د بیا پاتېدو په وړاندې یو شمېر لورو بیا خبرګونونه څرګند کړی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو چارواکو پرون پنځشنبه د مارچ په 10 په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پرانیست، خو بیا هم دوی د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي او لیسې د نجونو پر مخ تړلې وساتلې. یو شمېر ښځینه زده کوونکې وایي چې دوی هیله درلوده چې د 1404م تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي بیرته د دوی پر مخ پرانیستل شي، خو داسې ونه شول. مهر ما صافی یول د غوز د کوونکو څخه ده دا وای
یکی از ارزویم که د سال 1404 یعنی سال نو بود.
په 1404 کال که زما یوه هیله دا و چې د خونځي او دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي، او موږ به وکول شو چې خونځي ته لاړ شو او زده کړه وکړو. خو د خونځي او دروازې لا هم زموږ پر مخ تړلې دي، او زه ډیره خوشاله یم چې خپلې دې هیله ته ونه رسیدم. مهر مازادی رادیو ته ویل چې کله په 1400 کال کې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، هغه په 15 ټولګي کې و او یوازې د یو کال لپاره وتوانېده چې خونځي ته لاړ شي. هغه زیاته کړه که خونځي ته لتلو نه وای منع شوی نو اوس به په 9 ټولګي کې وای. له بلې خوا په افغانستان کې یوه ښځینه ښوونکې چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه وایي چې هغې هم تمه درلوده چې خونځي به یې د زده کوونکو پر مخ بیا پرانیستل شي.
سمیدوری های ما برای باز شدن مکاتب دختران
زیاد مقدن جنو در خونزی و در بیا پرانیستلو لپر الوری هیلی در لوده ترسون جنو وکولی شیخ پلیز در خیل تاریم تدوام مرکری، خو نه وازی در چه در خونزی و در وازی در جنو پر مخفرنی نیستر شوی پر حلکانو هم محدودیتون او شرایط وازه شول. لکه در لومی طولگی تخه در نهم طولگی پوری ناری نزده که اون که باید نیلی رنگ جامع و سپین خواله، او لسم تخه در دولسم طولگی پوری بسپین کمیسه و پرتوگ او سپین پکری که خونزی تراشی ده کار دزده که اون پر مورال خورا منفی اغیزه کړي، او اکثر یې زړه نه کوي چې خوځي تر
لاشي.
په ورته وخت کې د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر پرون پنځشنبه په خپل ایکس شبکې یا مخکینی ټویټر کې لیکلي چې طالبانو په کابل کې د تعلیمي کال د پیل په مناسبت مراسم ترسره کړل، خو بیا هم ښځو او نجونو پکې ګډون نه درلود. اغلی اکبر زیاته کړه چې ډېر خوښینه په دې ده چې په افغانستان کې ښځې د دوی د جنسیت پر بنسټ له ښوونځي او پوهنتون څخه منع دي، او دا جنسیتي اپارټاید یا توپیر پالنه ده. طالب چارواکو د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې د نجونو د زده کړې هیڅ یادونه ونه کړه. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په تعلیمي نصاب کې د بدلون په اړه د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل چې هغه مواد چې د افغانی ټولنې له مذهب او دودونو سره په ټکر کې وي لری کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي چې د اسلامي قانون سره سم د نجونو د زده کړې لپاره د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په پلان کار روان دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو له زندان څخه د یو امریکایي د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. زلمی خلیلزاد چې د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي ادم بویلر سره پرون کابل ته په یو سفر تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپلې اکس پاڼې ولیکل نن ورځ یوه ښه ورځ ده. موږ بریالي شو چې یو امریکایی جورج ګلزمان په کابل کې له دوه کلن بند وروسته خوشي کړو. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې د طالبانو حکومت ولسمشر ټرمپ او امریکایي ولس ته د ښه نیت په توګه د ګلزمان له خوشي کېدو سره موافقه کړې ده. خلیلزاد زیاته کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خو امریکایانو د ازادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړی توب ورکوي چې په بهر کې بندیان دي، او دی لیکي دا زما لپاره ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه یم. د دغه امریکایي د خوشي کېدو خبر د طالبانو ویاند هم تایید کړې ده. حمدالله فطرت د طالبانو مرستیال ویند پرون ناوخته په خپل اکس پاڼه کې ولیکل چې د ښه نیت په توګه دا هڅه دوی کړې ده او دا کسه آزاد کړی دی. د پنجشنبې په ورځ د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د یوه پلاوي سره په یوه داسې سفر چې مخکې یې په اړه څه نه وویل شوي کابل ته ورسېدل. د طالبانو تر واک لاندې کابل ته د امریکایي هیات لومړی رسمي سفر دا د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې دی چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان ایستلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دی پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د اعلامیه له مخې په دې ناسته کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو، د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کنسولي خدماتو د وړاندې کولو په اړه هم خبرې شوې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د اوکراین ولسمشر وایي چې راتلونکې اونۍ به یو پلاوی سعودي عربستان ته واستوي چې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. ولودمیر زلنسکي دا خبره د پنجشنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې نوموړي د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند پر موضوع خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روسیا او اوکراین یو د بل د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی دی، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي راتلونکې اونۍ به یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولیږي. په اوکراین کې د روانې جګړې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په دې لویه وچه کې تر ټولو لویه هغه بلل کېږي، په دې وروستیو کې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې هم تیزې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي وویل زنه غواړم د هغه څه په اړه چې اړخونه به پرې موافقه وکړي مختلف درک ولرم. نوموړي زیاته کړه چې پلاوی باید د روسي چارواکو له یوې ډلې سره چې د مارچ په 24 به په سعودي عربستان کې وي مخامخ خبرې ونه کړي. زلنسکي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 19 یوه ورځ وروسته له هغې په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه 30 ورځني اوربند په اړه خبرې وکړې چې امریکا وړاندیز کړی او اوکراین له مخکې پرې سلا کړې وه، خو پوتین او ترامپ د جګړې د درولو په اړه یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د هغې جګړې چې څلورم کال ته داخله شوې ده. له ټرمپ سره په خبرو کې پوتین منلی و چې د اوکراین د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. د اوکراین ولسمشر پرون پنجشنبې په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې روسیې پر اوکراین بریدونه نه دي درولي او هره ورځ او هره شپه نږدې په سلګونو بریدونه کوي چې پکې له بې پیلوټه الوتکو او توغندیو څخه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې په دغو بریدونو سره روسیه د سولې په اړه نړۍ ته خپل اصلي مخ ښیي. د اوکراین پوز پرون پنجشنبې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یې تېره شپه د روسیې له 101 او یا بې پیلوټه الوتکو څخه 15 راغورځولي او 13 نور یې هم د الکترونیکي وسایلو په ذریعه له خپلو هدفونو منحرفې کړی شوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي اوکراین سعودي عربستان ته یو پلاوی د دې لپاره استوي چې له متحدو ایالاتونو سره د وړاندې شوي اوربند په اړه نور بحثونه وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې کیف به د اوکراین پر هیڅ یوې هغې سیمې د روسیې حاکمیت ونه مني چې اوس د موسکو په ولکه کې دي. خو پوتین پر دې مسلې په زلونو د سولې د هر ډول موافقې لپاره د یو شرط په توګه ټینګار کړی دی.
یو سپورتي خبر. د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي. دا لوبه به د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان ملي لوبډله به سبا شنبه د ایران د ساحلي فوټبال ملي لوبډله سره مخامخ شي او د سه شنبه په ورځ د مارچ په 15 به له انډونیزیا سره لوبه وکړي. د تایلند په کوربتوب د دې جام سیالۍ پرون پنځشنبه پیل شو.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې سش کال هم د سیلونو او نورو طبیعي پیښو د رامنځته کېدو وړاندوینې شوې دي. دا طبیعي پیښې څرنګه زیات شوې دي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه یې واورو.
په افغانستان کې د طبیعي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، له ډېر پخوا نه هم موږ طبیعي حوادث درلودل. ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات سوي دي او ډېر په لنډ وخت کې څو ځله واقع کېږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کېږي. او دا سیلابونه اوس په ډېره خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړي. ولې دا تجربه هر کال تکرارېږي؟ ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای؟ که چېرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرایز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډېر لرو، په ډېرې خواشنۍ سره موږ شنې ساحې ډېرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چېرې ډېر کم ورښتم موږ په افغانستان کې کم ورښتم کېږي.
مدقیق صاحب، خلک څه وکړي؟ یو درې وړاندیزونه، داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړي چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ، زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې چې کوم څېړنې سوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای شي؟ زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپل باید لاس په کار سي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی په خوا خوړل نه وو، په هغو کې به سیندونه بهېدل او د سیندو غاړې وې. اوس خلک هلته د ډېرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحونه ځانونه لرې کړي، خپل کورونه باید لرې کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تسلیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې حصه کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکې سیمې په افغانستان کې په ګوته کړي او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له هغه ځینه بې ځایه کړي. حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دغه فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات که چیرې وکړي موږ تر ډېره کولای شو چې دا زیانونه راکم.
مدقیق صاحب، د چاپیریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړې ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا چې بادغیس ورته وایي یا بادخیز، له بادغیس نه نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او د قندار باز منطقې، دا ډېر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا 160 ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوی تنها مخ خو نه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کینوو، باید موږ د خپلې آبریزې تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید منیجمنټ وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې سي اوبه لږی نه سرچینه اخلي لهغه منطقو نه کچیرې موږ اوبه تنظیم کو او خصوصا په د خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کو نو د دوه مخه نیول کیږي او دا خپله زمینه دې ته مساعده سي موږ بیا په دې کې ونې کینو او کچیرې په دغه تان مثلا د یو منطقه کې سي هلته خوړ موجود دي خوړ کې کته نیالګی کینوې هغه د سیلاب مخه نشي نیولی موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کو او کنټرول یې کړو په مجموع کې د ونو کینول د سیلاب په کنټرول کې ډېر زیات اړین ده او ډېر زیات مهمه ده او هغه انواع سي ډېر زیات کومک کولی سي هغه هغه انواوې دي سي په هر محیط پورې ارتباط لري سي په کوم محیط کې کومه ونه ډېر ښه سازګاري لري تطابق
یعنی ټولې ونې ګټورې دي هر راز ونې ګټورې دي چې خلک ونې
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل سي دغه مطابق خصوصا هغه طبیعي ونې سي له پخوا په هغه ولایت کې دي هغو ته باید موږ اولویات ورکو او هغو ته باید رشد ورکو هغه ونې باید زیاتې کړو داسې ونې سي چې موږ نوې انواوې هلته معرفي کړو نوې انواوې ډېر زیات خطرونه لري سي موږ یې معرفي کړو ښه خبر دا ده سې بومي ونې د هرې منطقې هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې سي او دغه ډېر زیات کومک کوي او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولی سي ډېر
له شغل مدقیق څخه مننه لکه څنګه چې مو د دې مرکې په پیل کې د ته اشاره وکړه چې داسې وړاندوینې شوې دي چې سش کال هم د سیلونو او نورو طبي پیښو د رامنځته کېدو وړاندوینې په افغانستان کې شوې دي دا څلورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتۍ او مراسم لغوه کړي خو ویلي دي چې خلک خپل پسرلنۍ میلې کولای شي نن جمعه د 1404 هجری لمریز کال لومړۍ نیټه یا د نوروز ورسته البته د حمل لومړۍ نیټه طالبانو پرون اعلان کړی و دا چې خلګي څنګه لمانځي او د پخوانیو کلونو په پرتلې د نوروز پرنګونو کې کوم بدلونونه راغلي دي اسد الله الدین راپور لري
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګه لمانځل کیږي خو اوس یې ورستر بلې رنگونه پیکه کیږي
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په پڅیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو د محمد بصیر بند دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په مؤسسات کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصت ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پریږدي
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روزه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویانز به الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي خو په وینا یې د خلکو له خوا د لمانځلو مخه نه نیسي بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی وویل چې سکه الهام د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه برتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري تفریحات ست چې په ټکو په دیشان کې خود هغه څه چې د شپې د خوا به دلته کېدله چې خلک به د نورو ولایتونو څخه راتلل، دلته به یې شپې تېرولې. د شپې د نوي کال په شپه به یو ډېره لویه ګڼه ګوڼه کېدله، ښار به بند و. د نوي کال په ورځ به درې څلور کیلومتره د روزې مبارکې څخه به هلته لاره بنده وه، موټر به دننه ښار ته نه راپېښول کېدله. خو اوس دغه هېڅ نشته.
نوروز د منځنۍ آسیا د هېوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نورو هېوادونو کې هم لمانځل کېږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي پخوا یې نوروز ته جامې کولې او نور چمتووالی یې ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اسلامی هم شدت لحاظ دغه مسائل دغه میډیا دغه پازیرایګانی دغه بازی مسائل شي دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکی مرسل وایي پارکونو او تفریزاینو ته د دوی په تاګ بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتله کمرنګوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خپشان زرګړی تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوې، خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خو د پشارت وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتله تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امدادي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناسه امدادي مو نیولې ده، د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیاره کړې ده. نور د خاص امدادي موږ نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي پخوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې پخوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسیږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سرشخمي نوروز کې اراده چې مخته کنده به خو ولاړ سمه، نورو کلو کې به مزار تکللم. نو سرشکل لار وای بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهېږي که جوړیي ځم د کندهار خواته چې دغه ډېره ناست و. دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم، خسکون ناظم سړی یې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره پخوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
زی د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټوئیټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo دا فیسبوک پانا دا او پا ٹویٹر کی مو پا twitter.com/azadiradio مندلائی شئی آزادی ریڈیو ہر شیبہ لتا سو سرا.